درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه ده د دیار لسوان هاته اوم هجری المریس کال د حمل یو دیر شمه چې د 2010 میلادي کال د اپریل شلم سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نننیو خبرونو په سر کې نیم ساعت د مطالبه پوراند کول سره تاسو په خدمت کې په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبه سر ټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاصه سازي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن به په هغه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پام کې ده د جولای په شلمه په کابل کې جوړ شي. د افغانستان ملي امنیت ریاست چارواکي وایي دوی په دې وروستیو کې په کابل کې د تروریستي بریدونو په تور یوه هکسي ډله نیولې ده. د ناتو عمومي منشي د دې تړون پر غړو غږ وکړ چې د افغانستان د پولیسو او اردو د ځواکونو د روزنې لپاره د 4500 نور روزونکو پیدا کړي. د کابل خاروال وایي چې د دې ښار د بیا رغونې تنظیف او سمسورتیا لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی او عملي چارې به ډیر ژر پیل شي. تیر ماښام د پېښور ښار په قزاخانې بازار کې په یوې ځانوژونکې حمله کې 22 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. د پاکستان جمهور رئیس تېره ورځ هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د جمهور رئیس قدرت کمزوری کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قرغزستان له واکه لرې کړی شوی جمهور رئیس چې د وروستیو ناارامیو په نتیجه کې قزاقستان ته راغلی و له دې هېواده وتلی دی. د راپورونو له مخې د آیسلند له اورغورځوونکي غره څخه د خپرو شویو ایرو یوه نوې څپه د برېتانیا د هوایي قلمرو پر لوري روانه ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د هغه راپور هرکلی کړی چې وایي د طالبانو مشر ملا عمر له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو شوی دی. پر همدې مسلې د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره غږېدلی یو. دغه راز په خپرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په افغانستان کې په جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. یو لوړتبه امریکایي مقام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا البته خاص استازي ریچارډ هولبروک وویل چې دا به د افغانستان د ثبات تامین لپاره یو بل ګام وي. په کابل کې د نړیوال کانفرنس د جولای د میاشتې په 16 نیټه جوړیږي. په دې اړه فرشته جلال زید رویټر خبری آژانس په استناد یو راپور وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د دوشنبه په ورځ خبري رسنیو ته وویل چې دا به یو اربیا د افغانستان د ثبات له تامین سره د نړیوالو د تعهد څرګندونه وکړي. د کابل نړیوال کانفرنس به د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د کانفرنس ځای ونیسي چې ټاکل شوی و د راتلونکي میاشتې په وروستیو کې ترسره سي. البته د کابل کانفرنس مخکې به د سولې ملي مشورتي جرګه وسي او جمهور رئیس حامد کرزی به واشنگټن ته هم لاړ سي. جمهور رئیس کرزی د مې د میاشتې له 10 تر 14 په واشنگټن کې دی. د ریچارډ هولبروک په وینا د غربیانو په ضد د جمهور رئیس حامد کرزی له وروستیو توندو څرګندونو سره سره د کابل او واشنگټن روابط ښه دي. تر دې حده چې لسهاو امریکایي عسکر د دې هیواد جنوب ته له وسله والو طالبانو سره د مبارزې په خاطر لږدول سوي دي. هولبروک ویلي هغه وخت اوبه یو څه خړې سوې وې خو اوس بېرته وضعیت ښه دی او موږ د راتلونکي په اړه فکر کوو. د کابل د نړیوال کانفرنس هدف د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې په لندن کې د افغانستان په ارتباط د شوي نړیوال کانفرنس د نتایجو ارزول دي. د لندن په کانفرنس کې برخه اخیستونکو هیوادونو پریکړه وکړه چې افغان ځواکونه به قدم په قدم د دغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت په تامین کې مخکښ رول لوبوي او په دې ډول به له افغانستان څخه د بهرنیو قواو د تدریجي وتلو لپاره لار خلاص شي. د کابل په نړیوال کانفرنس کې به هم دارس د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس کرزی د حکومت پر هڅو خبري وسی. البته هم دا مسله به په واشنگټن کې هم د جمهور رئیس کرزی د سفر له مهمو ټکو څخه وي. ریچارډ هولبروک ویلي موږ ټول په دې موافق یو چې د دوارخیزو ګټو په خاطر باید له اداري فساد سره په ډیر شدت مبارزه وسی.
ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په افغانستان کې په جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. دا کانفرنس به د جولای په میاشت کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک وویل چې دا کانفرنس به په افغانستان کې د ثبات د تامین لپاره یو بل ګام وي. په دې کانفرنس کې به هم لکه د تیر کانفرنس په څیر له وسله والو طالبانو سره د روغې جوړې پر مسایلو خبرې وشي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د هغه راپور هرکلی وکړ چې وایي د طالبانو مشر ملا عمر له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو شوی دی. سنډی ټایمز د طالبانو له دوو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ملا عمر نور نه غواړي د افغانستان واکمن شي او له امریکا سره جدي او صادقانه خبرو اترو ته چمتو دی. پر همدې مسلې عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره مرکه کړې ده.
تاسو څه فکر کوئ چې که ملا عمر واقعا خبرو ته تیار وي نو فکر نه کوئ چې دوی باید حمله هم ودروي؟
دا نوې خبره نه ده. تقریبا یو نیم کال دمخه د طالبانو ځینې مشرانو په خپل مصاحبو کې چې په السموت مجله کې راغلي وو او د امارت اسلامي په سایټونو کې مونږ ولیدو، دوی ویلي وو چې مونږ حاضر یو مرجانو سره خبرې وکړو او البته د افغان حکومت په باره کښې هم په خپله ملابرادر په خپله مساعده کښې ویلي وو چې مونږ غربیانو سره مذاکره کوو خو افغان حکومت سره نه کوو.
مجده صاحب، دوی هېڅکله هم دا نه وویلي چې دوی حکومت نه غواړي. په دې مرکه کښې دوی ویلي دي چې دوی نور له دې سره علاقه نه لري چې په افغانستان کښې حکومت وکړي، بلکې که چېرته د دوی درې غوښتنې ومنل شي دوی حاضر دي چې مدرسو ته لاړ شي.
ګورې، پخوا هم دوی نه دي ویلي چې مونږ حکومت غواړو. تاسو که د دوی سایټونو ته وګورئ، د دوی هغه پخوانۍ مصاحبې ته وګورئ، دوی ویلي دي چې مونږ په افغانستان کښې د بهرني ځواکونو وتل او په افغانستان کښې شرعي نظام غواړو. یوازې دا خبره دوی کړي دي او دوی نه دي ویلي چې دا کار مونږ په خپله، یعنې دا نظام مونږ راولو، بلکې ویلي دي چې مونږ په افغانستان کښې داسې یو نظام غواړو. او اوس چې دا مسله د غربیانو لخوا مطرح شوي دي،
له غربیانو لخوا نه ده مطرح شوې، بلکې د طالبانو دغو دو قمندانانو په خپله مراجعه کړې ده او مرکه یې کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې دوی ته د رهبري شورا لخوا، د کوټې د شورا لخوا اجازه ورکړې شوې ده او دا صلاحیت ورکړې شوې ده چې خبرې وکړي.
مونږ انتظار باسو چې د طالبانو رسمي ویاندویان څه وایي. دا کسان چې د دوی نومونه اخیستل شوي دي، زه خو هغوی نه پېژنم او نه ما د هغوی نوم پخوا مخکې اورېدلی وو چې دغسې کسان هم په دې تاریخ کښې شته. که د دوی مستعار نومونه وي زه په دې نه پوهېږم. زه په خپله په دې مطمئن یم چې زه پوهېږم چې طالبان داسې خلک نه دي چې هغوی یو وار په خپل دریځ کښې یو سل اتیا درجه تغییر راولي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې د سنډی ټایمز د ورځپاڼې د وروستي راپور په اړه خپل نظر څرګندوو. سنډی ټایمز په دې راپور کې د ویلي چې د طالبانو، البته د طالبانو د دوو چارواکو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا عمر له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو شوی دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د تروریستي بریدونو په تور یوه لویه ډله نیولې. د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت ویاندویانو پرون په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته په دې اړه یو لړ څرګندونې کولې او ویل چې په نیول شویو کسانو کې یو شمېر یې پاکستانیان هم دي چې افغانستان ته د ډله ییزې تروریستي حملې په هدف راغلي وو. زکیه غیاسي نورحال له کابله راوروي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې نیول شوې نه کسیزه تروریستي ډله د پاکستاني طالب قمندان قاري نجیب الله په امر افغانستان ته د ډلهییزو ځانوژونکو بریدونو لپاره راغلې وه. د ملي امنیت ریاست ویان سعید انصاري د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت له ویان زمري بشري سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل په دې ډله کې څلور پاکستاني وګړي او 15 افغانان دي چې غوښتل یې په کابل کې په مهمو کورنیو او بهرنیو دفترونو ډلهییز بریدونه وکړي. ښاغلي انصاري وویل له دغو تورنو کسان څخه لاسي بمونه، چاودېدونکي توکي، کلاشینکوفونه او ځینې نورې وسلې هم نیول شوي دي. د انصاري په وینا نیول شوي پاکستاني وګړي د فاروقیه د دینی مدرسې مدرسین او نور کارکوونکي دي.
افراد مربوط به ګروپ تروریستي و انتحاري
په تروریستي شبکو پورې تړلي کسانو غوښتل د تیرو ځانمرګو بریدونو په شان چې په انصاري څلور لارې کې کړي ول، دا ډول بریدونه یو ځل بیا د کابل ښار په مهمو سیمو، یعنې په کورنیو او بهرنیو مهمو دفترونو کې وکړي. مخکې له دې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي او دا عمل ترسره کړي، د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه ونیول شول.
د ملي امنیت ویان دا هم وویل له پاکستاني ترهګرو سره افغان مرستیالانې هم په کابل کې د سید بهایي جان آغا د یوې دیني مدرسې مدرسین او زده کوونکي دي. ښاغلی انصاري وایي دوی به وروسته له دې په افغانستان کې په دیني مدرسو باندې کلک څار پیل کړي تر څو افغاني مدرسې د ترهګرو د روزلو په مرکز بدلې نه شي. د ملي امنیت معلوماتو لمخې د دې نه کسي زډلې 55 کلن مشر منګل جان 24 کلن تنکی ځوان د پاکستان لفرقې د نیمه مدرسې څخه افغانستان ته د ځانوژن کوبریدونو د ترسره کولو لپاره راوستي وو. د کورنۍ چارو وزارت وایي مری بشری د نیول شوې ډلې د مهمو پلانونو شنډول د افغان امنیتي ځواکونو لویه بریا وبلله او ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو کې ښه همغږي دي او خپلې د همکارۍ ته به دوام او پراختیا ورکړي.
د ناتو عمومي منشي د تړون پر غړو غږ وکړ چې د افغانستان د پولیسو او اردو د ځواکونو د روزنې لپاره د 4500 نور روزونکي وموندي. اندرس افوغ راسموسن پرون په بروسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې د مخه چې ټاکل شوې ده د پنجشنبې په ورځ په تالین کې جوړه شي خبرلاند وویل د انتقال د پروسې د تطبیق لپاره موږ دې ته اړتیا لرو چې افغان امنیتي ځواکونه په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. دا په دې معنی چې موږ د هغوی د روزلو لپاره روزونکو ته اړتیا لرو. موږ اوس د 4500 روزونکو له کمی سره مخامخ یو. راسموسن زیاته کړه دا یو ډیر لږ رقم دی خو په دې برخه کې اغیز ډیر زیات دی. نوموړي د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له وزیرانو وغوښتل چې خپلې هڅې دې په کار واچوي چې آیا کولی شي په افغانستان کې د ناتو د روزونکو دغه ماموریت لپاره مهمې منابع پیدا کړي. د قانون د واکمنۍ په نوم دوه ورځنۍ غونډه په کابل کې د نړیوالو ځواکونو یا ایساف لخوا جوړه شوه. چارواکي وایي په دې غونډه کې به په ځانګړي ډول د عدلي او قضایي ادارو د راتلونکو پلانونو او پرمختګونو په اړه بحث وشي. په دې غونډه کې افغان چارواکو د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو استازو انګړون کړی و. څېړونکي وایي چې د دې ډول غونډو پریکړې باید عملي شي. نور حال له کابل د معصوم ایوان په راپور کې.
په دغه دوه ورځنۍ ناسته کې به تر ډیره په افغانستان کې د قضایي ادارو د فعالیتونو او د قانون د شواکمنۍ لپاره خبرې وسی. په افغانستان کې د نړیوالو سولو ساتو یا ایساف ځواکونو د حکومتدارۍ د څانګې مشر هارن نیکولای د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغې غونډې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو یو هدف د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو سره د نړۍ د مرستو همغږي کول دي.
ایساف په دې پوهیږي چې له تاوتریخوالي سره په مبارزه کې دا مهمه ده چې دولت خلکو ته هغه خدمات ورسوي چې هغوی غوښتنه لري. یو خدمت چې باید ترسره شي هغه په عدلي او قضایي برخه کې دی. په نړیواله ټولنه کې زیات هیوادونه په افغانستان کې د قانون له حاکمیت څخه ملاتړ کوي او دا کانفرنس ځکه جوړ شوی چې د هڅې لا تنظیم او همغږي شي.
شغل نیکولای ویل هغه وړاندیزونه او ستونزې چې په دې غونډه کې وړاندې کیږي هغه به د هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو سره مرسته کوي شریک کړي. د غونډې ګډونکوونکي به په دوه ورځو کې خپل نظر یو له بل سره شریک کړي چې څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د قانون واکمني په ښه توګه پلی شي.
ولسی جرګې پرون په عمومي غونډه کې یو ځل بیا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي په تقنینی فرمان بحث وکړل. د جرګې ډیرو غړو په دې ټینګار وکړ چې ګوندې دا تقنینی فرمان د دوی لخوا لمخکې نه دی رد شوی او باید چې د ولسی جرګې د روان کال انتخابات د پخواني قانون پر اساس وشي. د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي تقنینی فرمان چې څه موده مخکې د ولسی جرګې لخوا رد شو په مشرانو جرګې کې دی او د مشرانو جرګې اداري هیئت هم ویلي چې دوی نه غواړي اوسمهال د ولسی جرګې لخوا په دې رد شوي تقنینی فرمان بحث وکړي. په دې اړه نور له کابل.
د ولسی جرګې غړو له ډیرو بحثونو نه وروسته پریکړه وکړه چې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي د تقنینی فرمان په حق لدې د جرګې یو پلاوی له جمهور رئیس سره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر هغې کیږي چې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي تقنینی فرمان سموده مخکې د ولسی جرګې لخوا رد او د قانوني پروسې د طی کولو په هدف مشرانو جرګې ته واستول شو. خو د مشرانو جرګې غړو اعلان وکړ چې دوی به د ولسی جرګې لخوا دا رد شوی تقنینی فرمان په خپل کاري اجنډا کې شامل مل نکړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دوشنبه ورځ د عمومي غونډې پریکړه چې د تړلو دروازو تر شا وشوه داسې اعلان کړه.
له ولسی جرګې څخه د یو پلاوی انتخاب سي او له ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیون سره دي د انتخاباتو د نافذه قانون د عملي کولو په اړه خبرې وکړي. د ولسی جرګې ټول غړي د رای په اتفاق په همدې ټکي سره لاسول چې د دې جرګې د حقوق پوهانو یو پلاوی دي په دې اړه کار وکړي.
ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي نوی تقنینی فرمان چې د عدلي وزارت په رسمي جریده کې هم خپور شوی و سمده مخ کې رد کړ او اعلان وکړ چې د ولسی جرګې د روان کال انتخابات د پخوانی قانون پر اساس ترسره شي. خو کله چې د ولسی جرګې لخوا دا رد شوی تقنینی فرمان د قانوني پروسې د طی کولو لپاره مشرانو جرګې ته واستول شو د مشرانو جرګې اداري پلاوی وویل چې دوی نه غواړي اوسمهال په دې رد شوي تقنینی فرمان بحث وکړي. دغه راز مشرانو جرګې ولسی جرګې ته هم یو مکتوب استولای چې دوی به د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي رد شوی تقنینی فرمان په خپل کاري اجنډا کې شامل نکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې ملي شورا او حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره یوه مناسبه لاره ولټوي څو د دواړو ترمنځ روانې ناندرۍ پای ته ورسیږي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو او مطالبو یادونه کوو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به په هغه نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړي چې په پام کې ده د جولای په 6 په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي دوی په دې وروستیو کې په کابل کې د تروریستي بریدونو په تور یوه 9 کسیزه ډله نیولې ده. د ناتو عمومي منشي د دې تړون پر غړو غږ وکړ چې د افغانستان د پولیسو او اردو د ځواکونو د روزنې لپاره د 4500 نور روزونکي وموندي. د کابل خروال وایي د دې ښار د بیا رغونې تنظیف او سمسورتیا لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی او عملي چارې به ډېر ژر پیل شي. تیر ماښام د پېښور ښار په قصهخانې بازار کې په یوې ځان وژونکي حملې کې 22 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. د پاکستان جمهور رئیس تېره ورځ هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د جمهور رئیس قدرت کمزوری کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قرغزستان له واکه لرې کړی شوی جمهور رئیس چې د وروستیو ناامنیو په نتیجه کې قزاقستان ته راغلی و له دې هېواده وتلی دی. راپورونه له مخې د آیسلند له اور غورځونکي غره څخه د خبرو شوو ایرو یوه نوې څپه د بریتانیا د هوایي قلمرو او بخې قلمرو په لور روانه ده. کابل خاروالی وایي د ښار د سړکونو، پارکونو، د څښاک د اوبو سیستمونو د سمون او تنظیف لپاره نوی 15 کلن پلان ترتیب کړی چې له مخې به یې ځینې پروژې په لږه موده کې پیل او د روان کال تر پای پورې به بشپړې شي. پر دغو پروژو به $2 میلیارد ولګیږي او د ښار د اوسیدونکو ډېرې ستونزې به له منځه یوسي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل خاروالی وایي د ښار د بیا رغونې، تنظیف او سمسورتیا لپاره یې د سباندې اویا نو پروژو 15 کلن پلان ترتیب کړی او په لږه موده کې به یې په کارونو لاس پورې شي. کابل خاروال انجینیر محمد یونس نواندیش د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې پروژو کې د سړکونو، پلونو، ویالو، پارکونو، د کانالیزاسیون د سیستم جوړول، د تنظیم چارې او داسې نورې لوی او وړې پروژې شامل دي. د وویل د دې پروژو پلي کېدو ته سباندې $2 میلیارد تخمین شوی دی.
محاسباتی که ما دی پروگرام در طی 5 سال
کومه محاسبه چې مونږ په دی برخه کې دراتونکو 15 کلونو لپاره تر سره کړی دا او بیا هم د پروژې پکې شامل دي او ټول به خلکو ته د ژوند په هر برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي.
کابل خاروال دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې هم دا اوس د خار په ځینو برخو کې د سړکونو د بیا رغونې، د ویالو د جوړولو او لارو او کوڅو د پخولو چارې تر سترګو کېږي. خو خلک وایي د ښاروالۍ روانې چارې له یوې خوا په ډېرې سستۍ سره پر مخ ځي او د بلې خوا د کیفیت له پلوه هم د قناعت وړ نه دي. خلک دا هم وایي د سړکونو تنګوالي او د موټرو بې پلانه زیاتوالي دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. خو کابل ښاروال وایي د دوی په 15 کلن پلان کې دا هم شامل دي چې لوی سړکونه ورغوي او د پراخو واټونو له لارې یې یو له بل سره ونښلوي.
به تعداد 12 چهارراهی را ما
د ښار 12 لوی واټونه مو خصوصي سکتور ته ورکړي دي. همدارنګ له ښار څخه د اوبو د وتلو سیستمونه هم پلان او ډیزاین شوي دي. په دې برخه کې مو د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې مرستې جلب کړي دي او په څنګ کې به یې د ښار ځینې عمده سړکونه هم بشپړ شي.
د ښار ناولتیا بل ستونزه ده چې خلک ځنه شکایت کوي او همدارنګه د روغتیا کارکوونکي هم وایي چې د ډیرو ناروغیو لامل همدغه د ښار ناپاکې اوبه او ککړه هوا ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو او رهي. تیر مخم د پېښور ښار په قصه خانه بازار کې په یوې ځان وژونکي حمله کې 22 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. دا په پېښور کې دوهمه چاودنه وه. لومړی چاودنه بورډ بازار ته نږدې وشو چې پکې یو ماشوم ووژل شو او و ملکي وګړي هم ژوبل شول. په دې اړه نور حال پېښور د رڼا مسارت راپور کې.
د دوشنبه پورز د ماخام په او بجو د پیښور په قصهخانی بازار کې کابلی ټانه تنګدی په ځانوجون کې عملی کې 22 تنه وژل شو او 24 تنه ټپیان شو. په دغه عملی کې د پیښور د پولیس مرستیال ګلفت حسین هم وژل شوی دی. د ځانوجون کې عمله د جماعت اسلامي لخوا د برېښنا د پرچاوي پر ضد په جوړ شوی احتجاجي مظاهره کې وشوه چې د جماعت اسلامي او مشر دوست محمد هم د پیښو قربانیانو څخه دی. د پیښور د پولیسو یو افسر سراج احمد آزادی راډیو ته دغه عملی د نورو جزئیاتو په اړه وویل. هغه وایي دغه چاودنه په قصاخانی بازار کې په شهدا چوک کې شوې، چیرې چې مظاهره کوونکي تیرېده. د پولیسو افسر ګلفت حسین چې په دغه پیښه کې شهید شو، د انتحار کوونکي هدف و. په دغه چاودنه کې د جماعت اسلامي دوه تنه مشران هم ټپیان شوي دي. ویل شوي چې د جماعت اسلامي په مظاهره کې د غزان وژونکي حمله له 12 څخه تر 15 کلونو یوه نوي ځوان کړې ده، چې د 6 کیلوګرامو د چاودیدونکو موادو ډک واسکټ یې له ځانه سره درلود. که څه هم چې تر دې دمه کومې ډلې په پېښور کې د دغې حملې پړه پر غاړې نه ده اخیستې، خو د صوبه خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د غزان وژونکي حمله د تراګرو کار ګڼي.
مونږ په دې موقع د دې خبرې کې دي چې بده چاله سي او څنګه به دا د ټیکټیک نه بغیر نشي کېدی. دیواله دې نه بل لار نشته چې مونږ دا تشدګر دي، او دا تشدګر چې کوم دی، دوی فوج نه مافتي، دوی پولیس نه مافتي، دا سیاسیان نه مافتي، دا د ماشومان نه مافتي، دوی چې کوم دی ګناه ماشومان او خلک نه مافتي.
د دوشنبه په ورځ ماښام د پېښور په قصاخانی بازار کې تر ځان وژونکي حملې د مخه په همدې ورځ د غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه د بورد بازار ته نږدې هم په یوې چاودنې کې د ښوونځي یو زده کوونکی ووژل شو او و کسه ټپیان شو. تر دې دمه د دغو حملو پړه چا پر غاړې نه ده اخیستې.
د پاکستان جمهور رئیس تیره ورځ هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د جمهور رئیس قدرت کمزوری کیږي. دغه نوی تعدیل له مخې له جمهور رئیس څخه هغه صلاحیتونه واخیستل شول چې د پاکستان د پوځي واکمنانو په وخت کې په اساسي قانون کې ورزیات شوي وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو مطلب خپور کړی. رضوان مرادی مهمې برخې اوروي.
د پاکستان ولسمشر د دوشنبه په ورځ په یو لړ خاصو مراسمو کې د هیواد په اساسي قانون کې د 13 تعدیل په توشیح کولو سره خپل یو شمېر مهم صلاحیتونه صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته انتقال کړه. زرداری په دغه مراسمو کې چې په اسلام آباد کې جوړ شوی و په اساسي قانون کې دا اصلاحات تاریخي وبلل او ویل
زما لپاره د دې تعدیل لاسلیک کول یو تاریخي ورځ ده. په دې سره بل اساسي قانون څخه هاغه ټول غیر دیموکراتیکي فقرې لري شي چې غیر دیموکراتیکو قوتونو زیاتې کړې وي. دا د دیموکراسي په لور زموږ د خلکو د هڅو د بهیر یو مهم پرمختګ دی.
د پاکستان په اساسي قانون کې دغه 13 تعدیل سره ټول هغه بدلونونه چې د هیواد د پوځي واکمنانو جنرال ضیاء الحق او پرویز مشرف په وخت کې د پاکستان په اساسي قانون کې راوستل شوی وو لمنځه لاړل. د پاکستان سیاستوال وای په دغه نوی تعدیل سره د پاکستان د اساسي قانون روحیه بیا ژوندۍ شوې ده. د پاکستان اساسي قانون چې په 1903 اویم کال کې جوړ شو، دغه هیواد یو پارلماني فدرالي دیموکراسي وګرځاو. د دغه نوی بدلون سره اوس د پاکستان صدر اعظم او پارلمان له مهمو او سترو اجرایوي صلاحیتونو څخه برخمن شوي دي. بل مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې له دې تعدیل سره د سرحد ایالت نوم په رسمي ډول په خیبر پښتونخوا باندې بدل شوی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند سناتور افراسیاب خټک چې د پاکستان د اساسي قانون د کمیټې غړی دی، دا تعدیل د دغه هیواد د اساسي قانون په تاریخ کې مهم بدلون او مرحله بولي. نوموړی وایي په اساسي قانون کې دا بدلون به پاکستان په اسیا کې تر ټولو غوره فدرالي دولت وګرځوي. خټک ویل دا تغیرات د پاکستان د سیاسي ګوندونو لپاره چې د هیواد د پوځي ادارو تر تاثیر او واک لاندې دي یو بری دی. افراسیاب خټک زیاته کړه
دا هر څه د ټولو خواوو په موافقه او مشورې سره شوې دي. ټول سیاسي اړخونه د دې تعدیل پر اوستو کې دخیل وو او ټولو د دې ملاتړ کړی دی، او په دې سره د سرحد ایالت نوم په خیبر پښتونخوا بدل شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتونخوا له نوم سره بیا د شمال لویدیځ یو وړوکی اقلیت خپل مخالفت هم څرګند کړی دی. خو د پاکستان په اساسي قانون کې دغه نوی تعدیل له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو لپاره چې د تاوتریخوالي لړۍ پکې سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي دي کوم بدلون له ځانه سره نه دی راوسته. سره له دې چې پاکستاني چارواکو بیا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه په وار وار ژمنې کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب خټک وایي هغه په دې باور دی چې په قبایلي سیمو کې اوسنی ناامني او بې ثباتي د اصلاحاتو د نشتوالي له امله ده، او که چیرته په دغو سیمو کې د اصلاحاتو لپاره لاره پرانستل شي نو د ښاغلي خټک په وینا نه یوازې دا چې د خلکو ژوند به ښه شي، بلکې د سخت دریځو او ترورستانو په وړاندې به هم ودرېږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قرغزستان له واکه لرې کړی شوی جمهور رئیس قرمانبیک باقیف چې د وروستیو ناارامیو په نتیجه کې قزاقستان ته پناه راوړې وه له دې هېواده وتلی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیاس عمروف د ازادۍ راډیو د قزاق څانګې ته وویل دی په دې اړه څه نشي ویلی چې باقیف کوم هېواد ته تللی دی. باقیف په بشکک کې د وروستیو ناارامیو وروسته چې مخالفینو دی له واکه لرې کړ، له تېرې پنجشنبې په ورځ قزاقستان ته تښتېدلی و. په دغه پاڅون کې څه باندې 80 کسان ووژل شول. د راپورونو لمخه د آیسلند له اور غورځون کې غرڅه خ د خبرو شو ایرو یو نوې څپه د بریتانیا د هوایی قلمرو په لوري روانه ده. د هوایی ترافیک د خدماتو اداره وایي چې د وضعیت په پام سره تمه ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د سکاتلند، انګلند او ویلز هوایی قلمرو بیرته پرانستل شي، خو د لندن هوایی ډګرونه به نن هم بند وي. د بریتانیا هوایی قلمرو له تېرې پنجشنبې راهیسې فضا ته د آیسلند اور غورځون کې غره د ایرو د خپرېدو له امله بند شوی دی. د دې ویره شته چې دغه ایرې به د الوتکو انجن ته زیان ورسوي او هغه بل کار وغورځوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
د اروپا د هوایی کنټرول د ادارې اورو کنټرول رئیس ویلي چې د پنجشنبې له ورځې راهیسې تقریبا 3,500 پروازونه لغوه شوي دي. د دې ادارې رئیس ویلي دا په اروپا کې د نظم د نشتوالي ښکارندوی کوي. ښکاره خبره ده، دا په اروپا کې د بې نظمۍ نتیجه ده. موږ تر ډېره حده په ارقامو او حقایقو تمرکز نه دی کړی. د برېټانیا صدر اعظم ویلي د دوی بحري قواوې مضافي سوي چې د دې هیواد خلک چې په نورو هیوادونو کې بند دي په کښتیو کې برېټانیا ته ستانه کړي، په خاص ډول هغه عسکر چې له افغانستان څخه ستنېږي. ګوډن براون همداراز ویلي چې پرون اول مورد ازمویشتي پروازونه سوي دي او دوی نتایجو ته ګوري. د اروپا په هوایي حریم کې دې خنډ نه یوازې دا چې په اروپایي هیوادونو کې پروازونو ته ځنډ پېښ کړی، بلکې امریکا، آسیا او افریقا ته یې له اروپا تګ راتګ له خنډ سره مخامخ کړی. د اروپایي اتحادیې د ترانسپورت څانګې کمشنر سیم کلاس خبریالانو ته وویل چې په پروازونو کې دا خنډ د زغملو وړ نه دی. دا وایي داسې کار تر دې مخکې هیڅکله نه و سوی. دا وضعیت د زغملو وړ نه دی او موږ هیڅ نسو کولی. یوازې باید انتظار وکړو تر څو له یورو څخه رامنځته سوي وریځې له منځه ولاړې سي. اسپانیا چې دا وخت د اروپایي اتحادیې دورې مشري کوي، د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادو د ترانسپورت د وزیرانو ترمنځ د یو ویډیو کانفرنس د جوړېدو غږ کړی ترڅو په دې ارتباط د عاجلو اقداماتو خبرې وسي. دوی هم داراس پلان لري چې اروپا ته له دې درکه د رسېدلې اقتصادي زیان تخمین وکړي. د هیترو، فرانکفورت او پاریس د سترو هوایي ډګرونو په شمول لسهاوو اروپایي هیوادونو د پروازونو د لغوه کېدو اعلان کړی. په لندن کې د هیترو هوایي ډګر له تیرو 15 ورځو بند دی. د لندن د هوایي ډګر پر ویب سایټ ویل سوي چې پروازونه نن هم ځنډیږي او مسافرین دې تر راتلونکي خبرتیا انتظار وکړي. د نورو سکتورونو ترڅنګ په اروپا کې د پوست خدماتو ته هم سخت تاوان اوښتی. د چټکو پوستي خدماتو د ادارې مسؤلین وایي چې اوس دوی لپاره یوازنۍ لاره د ترکیې د استانبول ښار دی چې کولی سي چټک پوستي خدمات ترسره کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. بیا هم فرشته جلال زیته غوږ نیسو.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان په ارتباط په خپله مقاله کې لیکلي چې مارجې ته د امریکایي پیاده ځواکونو له رسیدو سره د امریکا قواوو اعلان وکړ چې حکومت یې په یو صندوق کې له ځان سره راوړی. په سیمه کې به مرکزي حکومت د خپل کنټرول ساحه پراخه کړي او په سیمه کې به له خلکو سره د زراعت برخه کې د کابل او واشنگټن مرستې زیات شي. خو رسپانه دي کې کله چې صندوق خلاص شو ډېر څه نه و پکښې کېدای شوی. یو امریکایي مقام لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د دولتي مامورینو استخدام او مارجې ته د هغوی لیږل ډېر ګران کار دی. د امریکایي مقام زیاته کړې چې په صندوق کې مارجې ته د حکومت د وړلو اصطلاح اصلا په ځای نه و کارول شوی. ورځپاڼې د افغانستان په ارتباط په خپله مقاله کې لیکلي چې د کابل په حکومت کې تر ډېرو نورو د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر زړور و او مارجې ته د تګ لپاره یې زړه ښه کړ. نور چارواکي تر لشکرګاه د خپلو خپلوانو کورونو ته ولاړل. ورځپاڼه لیکي هغه افغانان چې د دریاب غاړو ته په غرنیو کلیوالي سیمو کې اوسي له خپلو سیاستمدارانو او امریکایي مقاماتو د خپلو غوښتنو د ترسره کېدو توقع لري. د دوی زیات شکایت د ملکي تلفاتو او د اداري فساد له موجودیت څخه دی. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د حکومت بې کفایتي او اداري فساد له افغانستان سره د شویو مرستو په ارتباط هم زیات انتقادونه پورته کړي. د یو غیر دولتي امریکایي مؤسسې او مسؤل مقام چې د جګړې قربانیانو ته مرستې کوي ورځپاڼې ته ویلي چې جګړې د هیواد ته زیاتې پیسې راوړي دي. د مقام زیاته کړې د پیسو ډیرو افغانانو ته د سرمایهداري لارې جوړې کړي، خو آیا دا خلک اوس د جګړې پای ته رسیدل غواړي او کنه؟ د فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د بيځای سووی او کډوالو د ستونزو په ارتباط یو مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې وایو کله چې کوچنیان مري تفریحي پارک ته ځارتیا ده. د افغانستان د شمالي اوسیدونکو د خبرونه ته ویلي چې کورونا ویجاړيږي او لوږه خوره ده، نو د تفریحي پارک ضرورت څه دی؟ فارن پالیسی خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا لا تکاله پوجي حضور سره هم په دې هیواد کې د نړۍ تر بل هر ځای لا هم د کوچنیانو د مړینې رقم لوړ دی. دلته په تقریبا یو نیم ساعت کې لږ تر لږه 14 کوچنیان له هغو ناروغیو چې د علاج وړ دي مري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوې مرستې په ډېر مایوسوونکي ډول حیف سوي دي. دوه په درې کې افغانان د څښاک پاکې اوبه نه لري او له څلورو یو افغان ځوان لا هم بې سواده دی. په داسې حالت کې فارن پالیسي خپرونه پوښتنه کوي، په دې ډول یو وضعیت کې به څومره افغانان تفریحي پارکونو ته اړتیا ولري؟
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وه چې فرشته جلالزی واوروله. د سهار 9:30 بجې دي د پښتو خپرونه هم پای ته ورسېده. بله نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. جاوید نعیمی پر مخوړې مهرباني.
تشکر از شما نوری صاحب. سلام و صبح امیدتون بخیر. برنامه با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمده. این 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. اینک منو همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 31 ماه عمل سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 20 اپریل سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. قرار است وزیر خارجه امریکا در کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در کابل شرکت کند. هدف عمده این کنفرانس که در 20 ماه جولای برگزار خواهد شد برقراری ثبات در افغانستان خوانده شده است. منشی عمومی ناتو از کشورهای عضو این پیمان نظامی خواسته تا 450 مربی تازه را برای آموزش اردو و پلیس ملی افغان اعزام کنند. ولسی جرگه افغانستان یک هیئت را به منظور دریافت رای حل پیرامون فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد قانون انتخابات به ریاست جمهوری می فرستد. سارنوالان آلمانی می گویند تحقیق از یک قمندان این کشور را که خواهان حمله هوایی در ولایت قندوز شده بود پایان دادند. در یک حمله انتحاری در منطقه قصه‌خوانی پشاور 22 تن کشته شدند. رئیس جمهور پاکستان لایحه‌ای را که رئیس دولت را از صلاحیت‌های کلیدی محروم می‌سازد توشیح کرده است. حامیان رئیس جمهور برکنار شده قرغزستان در پایتخت آن کشور با پلیس درگیر شدند. وزیر دفاع آمریکا گفته که او یک یادداشت را به گروه امنیت ملی رئیس جمهور باراک اوباما درباره ایران فرستاده است. و انجمن بین المللی ترانسپورت هوایی گفته که کشورهای اروپایی در ارزیابی هایشان به خاطر برخورد با خطرات ناشی از ابر خاکستری آتش فشان آیسلند به صورت گسترده غیر مسلکی بودند. همچنان در ادامه همین مجله خبری صحبت را با یکی از تحلیلگران افغان در مورد آمادگی رهبر طالبان به خاطر مذاکره با غرب خواهید شنید. ضمناً نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. قرار است هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در کابل شرکت کند. این موضوع را ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است. هدف عمده این کنفرانس که در 20 ماه جولای یعنی تا بیش از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد برقراری ثبات در افغانستان خوانده شده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
باز هم کنفرانس دیگر به نام کابل در راست، کنفرانسی که به گفته ریچارد هولبروک دیپلمات ارشد آمریکایی تایید کننده حمایت بین المللی از حکومت افغانستان می باشد. هولبروک که دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت می کرد گفت که با وجود اظهارات ضد غربی رئیس جمهور کرزی، روابط میان واشنگتن و کابل در وضع خوب قرار دارد. به طوری که آقای کرزی پیش از برگزاری کنفرانس کابل به واشنگتن سفر خواهد کرد. هولبروک با اشاره به اظهارات تند رئیس جمهور کرزی که در اوایل این ماه غرب را به دست داشتن در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری پارسال متهم کرد، گفت که در آن انگام روابط اندک دگرگون شد، اما آن وقت دیگر گذشت و حالا به آینده فکر می شود. انتظار می رود که کنفرانس کابل که در 20 ماه جولای یعنی بیش از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد، پیشرفت های کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان را که در اوایل امسال برگزار شد بررسی کند. در 28 ماه جنوری امسال رهبران کشورهای مختلف جهان در لندن توافق کردند که قوای افغان باید مسئولیت‌های امنیتی را در شماره از ولایات تا اواخر امسال به دوش بگیرند و راه را برای کاهش قوای خارجی در این کشور باز کنند. از سوی دیگر بحث در مورد تلاش‌های رئیس جمهور کرزی برای مبارزه با فساد اداری هم در اجنده گفتگوهای این کنفرانس قرار خواهد داشت. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است که همه موافقند که برای رسیدن به اهداف دو جانبه باید با فساد اداری قویاً مبارزه شود.
شنیدید که هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در کنفرانس بین المللی کابل قرار است شرکت کند. هدف عمده این کنفرانس که تا بیش از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد، برقراری ثبات در افغانستان خوانده شده است. در حالی که مقامات ارشد آمریکایی در یکی از بزرگترین کنفرانس ها در کابل شرکت می کنند، اخیراً رهبر طالبان گفته وی و طرفدارانش حاضرند با کشورهای غربی مذاکرات صادقانه صلح را انجام دهند. این موضوع را دو مقام ارشد طالبان که عضویت شورای کویته را دارند در جریان صحبت با روزنامه سندی تایمز ابراز کرده و گفتند که ملا عمر دیگر نمی خواهد در افغانستان حکومت کند و برای مذاکرات جدی و صادقانه با غرب آماده است. یک مقام نظامی آمریکا این اظهارات مقامات طالبان را انکشاف مهم برای برقراری ثبات در افغانستان عنوان کرده است. تحلیلگران نظریات مختلف در این مورد از خود نشان دادند. نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو حالت مشخص از اظهارات ملا محمد عمر تعبیر شده می تواند. این که کدام ها در صحبت بشنویم که مصطفی صدیقی با آقای استانگزی انجام داده است.
اگر اظهارات واقعا اظهارات ملا عمر باشه، در اون صورت دو حالت مشخص هست. میتونیم تشخیص بکنیم و تعبیر بکنیم از صحبتاش. یکی ایست که ملا عمر با این حرکتش میخواید ثابت بسازه که اصلا به عنوان یک شخصیت بین المللی میخواید با قدرت‌های بزرگ داخل مذاکره و مفاهمه شود که خودش شخصیت سازی هست. و ما فکر میکنم تجربه از تجربه حزب اسلامی که آقای حکمتیار گروهش به کابل روان کرد و یک بار دیگر خودش را زنده کرد به فعنی سیاست افغانستان. موضوع دوم میتونه اینطورم تعبیر شود که گروه طالبان با فشاری که بخصوص از جانب غرب از غرب و پاکستان آمده فشار آمده باشه و این گروه تحت فشار معینه مقامات پاکستانی اظهارات کرده باشه و پاکستان بخواهد که از این آدرس امتیازات را از غرب بگیره.
این گفته ها در واقع از کجا آب میخورند؟
گروه طالبان در دو حالتش باید مقامات بیرون از افغانستان یا غیر افغان ها باید تصمیم گرفته باشد که بیشتر میتونم پای منابع پاکستانی داری بین باشد. چه پاکستان در صدد ای است که غرب و این متقاعد بسازه که منطقه را برش اعلام بکنه بخصوص قضیه افغانستان است. و به ترتیب نشان میده که میتونه هر آن چیزی بخواه در قضیه بکنه. دیشگیری چند نفر از طالبان چند روز قبل اظهاراتی که مقامات پاکستانی داشتن چند ماه قبل که میتونه گروه طالبان تحت کنترل خود بیارن و نشان دادن ای که در کابل یک حکومت ضعیف حاکم است به طور تلویحی در صحبت های مقامات پاکستانی نشان دهنده ای است که اگر خواسته باشند گروه طالبان به عنوان یک گروه در مناسبات بین‌المللی مطرح بسازند تشویق میکنه و مذاکره و امتیاز میگیره از غرب و در حالت دومیش هم برای غرب تفهیم میکنه که میتونه گروه طالبان به شمول ملا عمر و میز مذاکره بکشه.
استاد، در جریان هستین که مقامات نظامی ارشد آمریکا به شمول وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا چندین بار گفتند که تا زمانی که تحرک و فعالیت خود طالبان در میدانهای جنگ تضعیف نشه اونا حاضر به مذاکره نخواهند شد. این بار فکر میکنین که امی انعطاف پذیری یا یک تاکتیکی که نشان داده شده از مسند قدرت هست و یا ای که از مسند ضعف؟
فکر میگم که از مصدر قدرت است. چرا اگر از مصدر ضعف می بود این مذاکرات میشد که با کابل صورت میگیره. خود یعنی اظهارات اگر واقعی باشه نشان دهنده این است که از مصدر قدرت یعنی با تاپترین قدرت های جهان یک گروهی که علیشان می جنگه می خواهد مذاکره بود.
نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی درباره آمادگی رهبر طالبان برای مذاکره با غرب صحبت می کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:39 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. هنرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو از کشورهای عضو این پیمان نظامی خواسته تا 450 مربی تازه را برای آموزش اردو و پلیس ملی افغان اعزام کنند. به گفته راسموسن با این اقدام پلیس و اردوی ملی افغانستان خواهند توانست تا امنیت خود را تامین کنند. او یک روز پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که برای مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی آنها از نیروهای افغان می‌خواهند تا نقش خود را ایفا کنند، بنابراین برای آموزش آنها به مربی‌های بیشتر نیاز است. به گفته منشی عمومی ناتو 450 مربی یک رقم کوچک است، اما برای آموزش نیروهای افغان تاثیرگذار خواهد بود. راسموسن به خبرنگاران گفت وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در دیداری که امروز در تالین پایتخت استونیا خواهند داشت روی تصامیم و اساسات انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث خواهند کرد. پیش از این از مقامات ناتو نقل شده بود که آنها در آستانه عملیات نظامی در ولایت قندهار گفتند تمرکز بیشتر آنها در این عملیات به حفاظت مردم این ولایت صورت خواهد گرفت، نه به کشتن طالبان. سرمنشی ناتو گفته است مشکل اصلی افغانستان طالبان نه، بلکه عدم موجودیت یک حکومت نیرومند است. در مورد زرغونه منگل جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
سخنگوی ناتو ریچارد نورتن تایلر میگوید بزرگترین مشکل افغانستان عدم موجودیت یک حکومت نیرومند است. بر اساس روزنامه گاردین در حالی که قماندانان ناتو برای عملیات در اطراف قندهار آمادگی میگیرند، مقامات بلندرتبه این پیمان میگویند یکی از اهداف اصلی عملیات آنان در قندهار آن است که مشکلات موجود سیاسی و اجتماعی این منطقه را حل کنند. مقامات ناتو گفتند عملیات تابستان آینده در قندهار یکی از بزرگترین عملیات‌های آنان تا حال در افغانستان خواهد بود. در این حال یک تن از قماندانان مهم طالبان که با شورای کویتر روابط نزدیک دارد میگوید طالبان بر ضد عملیات ناتو در قندهار نیرو می‌فرستند و برای حملات انفجاری طرح‌ریزی می‌کنند. مقامات ناتو میگویند از نگرانی های مشران قومی قندهار در مورد عملیات آینده ناتو در این شهر با خبرند، ولی پایان دادن بر رشوه‌خوری و فساد موجود در قندهار از اولویت های آنان می باشد. نیروهای ناتو که مشغول عملیات نظامی در ولایت هلمندند برای آموزش و پرورش نیروهای افغان پرسنل کافی ندارند. وزرای دفاع کشورهای ناتو در جریان این هفته در مورد این مشکل بحث‌هایی داشتند، زیرا آموزش نیروهای افغان و توانمند شدن آنان برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است. جیمز پاترای سخنگوی ناتو گفته است عملیات را که در قندهار در پیش رو دارند کدام جنگ غیر معمولی نخواهد بود. نیروهای ناتو در اطراف قندهار جابجا خواهند شد و طالبان را عقب خواهند زد. قرار است اندش فاگ راسموسن سرمنشی ناتو در بروکسل سخنرانی نموده و بگوید که هدف عملیات امید در قندهار این نیست که طالبان را بکشد، بلکه هدف آن حفاظت مردم عام در قندهار است. به گفته راسموسن مشکل اصلی افغانستان طالبان نه، بلکه عدم موجودیت یک حکومت قوی است.
ولسی جرگه افغانستان یک هیئت را به منظور دریافت رای حل پیرامون فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد قانون انتخابات بر ریاست جمهوری میفرستد. جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه یک بار دیگر روی همین فرمان رئیس جمهور کرزی اختصاص داشت. بسیاری از اعضای ولسی جرگه تاکید داشتند که چون فرمان تازه رئیس جمهور از سوی ولسی جرگه رد شده است، بنابراین انتخابات پارلمانی باید بر اساس قانون قبلی انتخابات برگزار شود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
اعضای ولسی جرگه افغانستان پس از بحث‌های طولانی در رابطه با فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی مبنی بر قانون انتخابات فیصله نمودند تا یک هیئت متشکل از نماینده‌های مردم غرض حل این مشکل بر ریاست جمهوری اعزام گردد تا با رئیس جمهور در مورد صحبت کند. این فیصله پس از آن صورت می‌گیرد که فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد قانون انتخابات از سوی ولسی جرگه رد شد و غرض تصویب به مشان جرگه فرستاده شد، اما مشان جرگه افغانستان فیصله نمود تا این موضوع را شامل اجندای کاری خود نمی می‌سازد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه فیصله جلسه عمومی روز دوشنبه این جرگه را که در پشت درهای بسته صورت گرفت چنین اعلان کرد:
یک هیئت از حقوق‌دانان ما از بین مجلس انتخاب شوند، هم با رئیس جمهور افغانستان هم با کمیسیون انتخابات، به خاطر تطبیق این قانونی که ناقص هست گفتگو داشته باشند. همگی موافق است و اتفاق تصویب شد.
اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که انتخابات ولسی جرگه باید به اساس قانون قبلی انتخابات برگزار گردد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت و ولسی جرگه افغانستان باید برای حل این مشکل یک راه مناسب را دریافت نمایند. هرچند ولسی جرگه تاکید دارد تا انتخابات ولسی جرگه باید به اساس قانون قبلی انتخابات راندازی گردد، اما حکومت افغانستان میگوید که بر مبنای قانون اساسی ولسی جرگه در سال اخیر کاری خود حق رد فرمان تقنینی رئیس جمهور نداشته و انتخابات باید به اساس فرمان تقنینی تازه برگزار گردد. در میان جنجال های ولسی جرگه و حکومت افغانستان در این مورد، فضل احمد معنوی رئیس جدید و تقرار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات ولسی جرگه به اساس فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
از نشست دیروز اعضای ولسی جرگه افغانستان شنیدید. 7:45 دقیقه به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه این مجله خبری و حالا هم توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. قرار است وزیر خارجه امریکا در کنفرانس بین المللی کابل شرکت کند. هدف عمده این کنفرانس که تا دو ماه دیگر برگزار خواهد شد، برقراری ثبات در افغانستان خوانده شده است. کابل امروز هم میزبان کنفرانس است که روی حاکمیت قانون بحث می کند. منشی عمومی ناتو از کشورهای عضو این پیمان نظامی خواسته تا 450 مربی تازه را برای آموزش اردو و پلیس ملی افغان اعزام کنند. سارنوالان آلمانی میگویند تحقیق از یک قماندان این کشور را که خانه حمله هوایی در ولایت قندوز شده بود پایان دادند. در یک حمله انتحاری نیرومند در منطقه قصه‌خوانی پشاور 22 تن کشته شدند. حامیان رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان در پایتخت آن کشور با پلیس درگیر شدند. و انجمن بین المللی ترانسپورت هوایی میگوید که کشورهای اروپایی در ارزیابی هایشان به خاطر برخورد با خطرات ناشی از ابر خاکستری آتش فشان آیسلند به صورت گسترده غیر مسلکی برخورد کردند. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. کابل امروز هم میزبان کنفرانس است که روی حاکمیت قانون تمرکز دارد. این کنفرانس با میزبانی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف دیروز در کابل گشایش یافت. مقامات میگویند که در این جریان در خصوص پیشرفت‌ها، پلان‌های آینده سکتور عدلی و قضایی افغانستان بحث‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد. در این نشست شمار از مقامات وزارت داخله افغانستان و ادارات عدلی و قضایی کشور و برخی از مسئولان سازمان ملل متحد و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان شرکت دارند. ستار فروغ در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
کنفرانس به هدف تقویت حاکمیت قانون در افغانستان با ابتکار و میزبانی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف با اشتراک شمار از مقامات افغان و سازمان ملل در کابل راه‌اندازی گردیده است. بخش اعظم بحث‌ها در این نشست دو روزه در خصوص بهبود فعالیت‌های ادارات قضایی و حاکمیت بهتر قانون در سرتاسر افغانستان متمرکز است. هرمان نیکولای مسئول بخش حکومتداری قماندانی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان به روز دوشنبه در نخستین روز کنفرانس حاکمیت قانون با خبرنگاران گفت یکی از اهداف تدویر این کنفرانس ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه کمک‌های جهانی به بخش سکتور عدلی و قضایی افغانستان می باشد.
آیسف درک می کند که در مبارزه با شورش نهایت مهم است تا دولت خدماتی را ارزان نماید که مردم توقع آن را دارند، و یکی از خدمات که باید ارائه شود در بخش عدلی و قضایی است. تعداد زیاد کشورها در جامعه بین المللی از حاکمیت قانون در افغانستان حمایت می کنند و این کنفرانس به خاطر تدویر یافته تا همه این تلاش ها بیشتر تنظیم و هماهنگ گردند.
اشتراک کنندگان در جریان دروس کنفرانس نظرات خود را تبادله می کنند که چگونه حاکمیت قانون به صورت بهتر در افغانستان پیاده شده می تواند. در همین حال دکتر عبدالملک کاموی عامر قوای قضاییه استر محکمه افغانستان ابراز امیدواری کرد که با برگزاری نشست و کنفرانس کابل که در آینده نزدیک رو اندازی می شود بتوانند کمک های بیشتر بین المللی را به بخش عدلی و قضایی این کشور به دست آورند. در حالی که رو اندازی نشست ها ضروری خوانده می شود، اما با آن هم برخی از کارشناسان می گویند جنبه های عملی تصامیمی که در کنفرانس ها اتخاذ می شود باید مد نظر گرفته شود و به هدف تأمین حاکمیت بهتر قانون در افغانستان تمرکز اساسی در راستای مبارزه با پدیده فساد در افغانستان بیشتر صورت گیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:50 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در پاکستان. در یک حمله انتحاری در منطقه قصه‌خانی پشاور 22 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس پشاور، هدف انتحار کننده یکی از مقامات بلندپایه حزب جماعت اسلامی بوده است. گفته شده که انتحار کننده زیر 15 سال عمر داشت. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش میدهد.
شام روز دوشنبه حوالی ساعت 7 بجه به وقت محلی، حمله انتحاری در نزدیکی کابلیتانه در بازار قصه‌خانی شهر پشاور صورت گرفت. حمله انتحاری مذکور انگامی صورت گرفت که تظاهرات به علیه کمبود برق از طرف جماعت اسلامی بر آن دخته شده بود. گلفت حسین معاون رئیس عمومی پلیس پشاور و دوست محمد یک تن از اراکین بلندپایه جماعت اسلامی در جمله کشته شدگان می باشند. سراج احمد یک تن از افسران پلیس شهر پشاور در انگام صحبت با رادیو آزادی گلفت حسین را هدف انتحار کننده قرار داده چنین افزود.
سخنی بدر می شهدت چوب جای نه وحی پیوه جهتی جلو گذرت
وحی می گوید. در بازار قصه‌خانی در شهدا چوک این صورت گرفته، آنجایی که مظاهره مردم می‌گذشت. گلفت حسین افسر پلیس که در این واقعه شهید شده هدف انتحار کننده بود. تا به حال راپور کشته شدن 22 تن و زخمی شدن 42 تن به ما رسیده. گلفت حسین مسئولیت تامین امنیت را در این تظاهرات به عهده داشت و این تظاهرات علیه کمبود برق بود. طبق گزارشات اخیر زخمی شدگان را به شفاخانه‌های مرکزی پشاور انتقال داده‌اند. وضعیتی یک تعداد آنها وخیم خوانده شده است. دو تن از رهبران عمده جماعت اسلامی نیز از جمله مجروحین می باشند. میا افتخار حسین وزیر اطلاعات صبح خیبر پختونخوا این حمله را از طرف شورشیان خوانده چنین اظهار نمود. وای می گوید بدون از این کدام رای دیگر نداریم که بگوییم اینها شورشیان هستند و این شورشیان اردو، پلیس، اطفال، افراد ملکی هیچ یکی را نمی بخشند. در بازارها، مساجد، مکاتب، جنازه ها انتحاری می نمایند و در هر لباس و در هر شکل در اجتماع ما بوده می توانند. یگانه حل مسائل ما ختم اینها از اجتماع ما می باشد. به قول پلیس پشاور سن انتحار کننده در حدود 13 الی 15 سال بوده که 6 کیلوگرم مواد انفجاری را در یک واسکت با خود منتقل می نمود. ناگفته نماند که در فاصله زمانی 6 ساعت این دومین انفجار بود که در شهر پشاور صورت گرفت. اولی آن بم نصب شده در بیرون یکی از مکاتب در منطقه برد صورت گرفت که در نتیجه یک تن کشته و 7 تن مجروح گردیدند. مسئولیت انفجارات روز دوشنبه شهر پشاور را تا به هنوز هیچ گروهی به دوش نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از حمله انتحاری دیروز شام در پشاور شنیدید و حالا سایر خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. سارنوالان آلمانی میگویند تحقیق از یک قمندان این کشور را که خانه حمله یهودی در ولایت قندوز شده بود پایان دادند. سارنوالان فدرال آلمان به روز دوشنبه گفتند که نه قوانین آن کشور و نه قوانین بین المللی به ادامه تحقیقات از دگروال جورج کلاین اجازه میدهد. دگروال کلاین به تاریخ 4 سپتامبر برای حمله بر دو تانکر ناتو که توسط طالبان در ولایت قندوز ربوده شده بود درخواست کرد. گفته می شود که در این حمله ده‌ها غیر نظامی افغان کشته شدند. وزیر دفاع آلمان این حمله هوایی را یک اشتباه نظامی خوانده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان لایحه‌ای را که رئیس دولت را از صلاحیت‌های کلیدی محروم می‌سازد توشیح کرده است. بر اساس این قانون رئیس جمهور پاکستان دیگر صلاحیت انحلال پارلمان و برطرفی صدر اعظم را ندارد. این قانون درست برعکس تلاش‌های رهبران نظامی این کشور عمل می‌کند. پرویز مشرف و ضیاءالحق رؤسای جمهور سابق پاکستان در صدد تضعیف قانون اساسی سال 1973 میلادی در این کشور بودند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم افغانستان و پاکستان در جریان مراسم در اسلام آباد این اقدام را یک تحول تاریخی و گام به سوی پیاده شدن دموکراسی و برقراری ثبات در پاکستان خواند. این قانون همچنان نام ایالت شمال غربی پاکستان را به خیبر پشتونخوا مبدل ساخته است. حامیان رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان در پایتخت آن کشور با پلیس درگیر شدند. در عین حال تظاهرات از سوی طرفداران قرمانبیک باقیوف در جنوب آن کشور رخ داده است. در حدود 1000 تن از حامیان باقیوف در حالی که چوب‌های را در دست داشتند در یکی از چهارراهی‌های شهر بشکک با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری رویترز با نقل از پلیس قرقیزستان گزارش داده که نارامی‌ها ظاهراً در نتیجه اختلاف‌ها روی زمین در حومه شهر بشکک صورت گرفته است. با گفته پلیس تظاهرکننده ها 3 موتر نیروهای امنیتی را در شهر بشکک به آتش کشیدند، اما تا حالا درباره تعداد تلفات و زخمی های این تظاهرات گزارش پخش نشده است. در عین حال حامیان رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان قرمانبیک باقیوف در شهر جنوبی جلال آباد راه پیمایی کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که در حدود 1000 تن در چهارراه مرکزی این شهر جمع شده و حکومت موقت آن کشور را محکوم کردند. اداره موقت قرقیزستان به تاریخ 7 اپریل پس از فرار باقیوف از بشکک اعلام موجودیت کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلان کرده که او یک یادداشت را به گروه امنیتی ملی رئیس جمهور باراک اوباما درباره ایران فرستاده است. گیتس میگوید که این یادداشت روی گام‌های بعدی در خصوص برخورد با ایران و برنامه هسته‌ای این کشور تمرکز دارد. و بر اساس گزارش‌ها توده جدید خاکستر آتشفشانی در آیسلند با سوی بریتانیا در حرکت است. اداره‌های ملی کنترل هوایی میگویند که انتظار می‌رود حریم فضایی اسکاتلند، انگلستان و ویلز ناوقت امروز باز شوند. اما میدان‌های هوایی در شهر لندن همچنان مسدود خواهند بود. توده خاکستر آتشفشانی که به شکل ابر به هوا بلند شده، می‌تواند انجن طیاره را از کار بیاندازد. انتظار می رود که بسیاری از تیاره ها سر از امروز پروازهایشان را در اروپا آغاز کنند. سیم کالاس کمیشنر بخش ترانسپورت اتحادیه اروپا این موضوع را پس از ملاقات وزرای ترانسپورت این اتحادیه در بروکسل ابراز کرد.
From tomorrow morning on we should see progressively more.
سر از فردا صبح شاهد پرواز تیاره‌های بیشتر خواهیم بود. این موضوع هم برای مسافرین در حال انتظار و هم برای شرکت‌های هوایی و دیگر سکتورهای اقتصادی که از بابت این بحران سخت زیان دیدند خبر خوش است. در این حال انجمن بین‌المللی ترانسپورت هوایی میگوید که کشورهای اروپایی در ارزیابی‌هایشان به خاطر برخورد با خطرات ناشی از ابر خاکستری آتشفشان آیسلند به صورت گسترده غیر مسلکی بودند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی که تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
مطبوعات غربی در شماره‌های 19 اپریل خود درباره تقویت ادارات محلی و وضعیت کودکان در افغانستان مقاله‌هایی را نشر کردند. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در یک مقاله نوشته است زمانی که نیروهای پیاده بحری آمریکا در مارجا رسیدند، آنها اعلان کردند که حکومت را در یک صندوق با خود آوردند تا ادارات محلی تقویت شود و به یک ترتیب خدمات از کمک‌های کابل و واشنگتن برای اقتصاد زراعتی در این منطقه فراهم شود. اما به نوشته روزنامه زمانی که این صندوق باز شد در داخل آن چیزهای زیادی وجود نداشت. لس آنجلس تایمز می نویسد که از تقریبا یک تعداد از وزرا و مقامات محلی تنها وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان دلیرتر بود و توانست به مارجع هلمند برود. باقی مقامات در خانه های اقارب و دوستان خود در لشکرگاه باقی ماندند. یک مقام آمریکایی میگوید بسیار مشکل است که تعداد از کارمندان را استخدام کرد تا به این گونه محل بیایند. با گفته او استعمال اصطلاح حکومت در یک صندوق انتخاب بجا نبوده است. اما افغانهایی که زندگی خود را به نحو در کوها و قریه های اطراف دریا سپری می کنند، افرادند که از سیاست مداران خود و مقامات آمریکایی توقع برآورده شدن خواسته های خود را دارند. شکایات بیشتر آنها از موجودیت فساد اداری و تلفات افراد ملکی است. لس آنجلس تایمز نوشته است که بی‌کفایتی حکومت و فساد اداری انتقادهای زیاد از غربی ها را که برای کمک به افغانستان آمدند برانگیخته است. روزنامه با نقل از مسئول یک مؤسسه غیر دولتی آمریکایی که خدمات صحی را برای قربانیان جنگ فراهم میکند نوشته که جنگ پول زیاده را به این کشور آورده است. به گفته او بعضن تعجب برانگیز است که این پول زمینه تاجر شدن را برای سیاستمداران افغان فراهم ساخته، اما او میپرسد که آیا آنها میخواهند تا جنگ خاتمه یابد؟
نشریه فارن پالیسی در مورد مشکلات بیجا شده ها و مهاجرین افغان توجه کرده و در سرخط مقاله نوشته است کی به پارک تفریحی نیاز دارد در حالی که کودکان می میرند. نشریه به نقل از فتح محمد یک باشنده شمال افغانستان نوشته که گفته است زمانی که مواد غذایی موجود نباشد و خانه ها ویران شوند کی به پارک تفریحی ضرورت دارد. در یکی از پارک های شمال افغانستان لوحه نصب شده که در آن نوشته شده است پروژه ساختن فرصت های معیشتی برای مهاجرین در شمال افغانستان. این لوحه به رنگ آبی به چشم می‌خورد و تمویل کننده آن اداره نفوس مهاجرین و پناهندگان ایالات متحده آمریکا است. چیزی که لوحه می‌گوید این است که کمک بین‌المللی برای بازسازی افغانستان به صورت تأسف‌بار با عدم موفقیت همراه شده است. فارن پالیسی می‌نویسد 8 سال بعد از حضور نظامی آمریکا که طالبان را به فرار از بسیاری از مناطق افغانستان وادار ساخت، کودکان افغان از لحاظ مرگ و میر در جهان در مقام دوم قرار دارند.
صدای ما را از رادیو